آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشه اجملاندې مو د آزادۍ په څپو کې نن خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللی دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جان باز صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جان باز، تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه په تیرو سباندی درنیمو کلونو کې درې کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوي، څه ډول پرمختللی فکر کوي چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو د اړیکې متفاوتې دي او کنه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن، تاسو ته ډیر محترم استاد مرکه اوریدونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو شي چې تر اوسه لا اقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنې هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پېژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه همسایگان دي، هغه کوچنی هیوادونه دي، که مخدر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي، څه غواړي وکړي او کوم پاتې درومي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هغه خامار دی چې ډېر بچي مختزي. خو
خاغله جان باز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکم، فکر کوي چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کله امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم، د اوسني حکومت سره اگر چې قرار ومنم د جمهوریت کې زما همکاران چې په چین کې کار کوو یا د چین په استقامت کې کار کوو، موږ همیشه د نظر تبادله کې لودلې. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتاً سیاسي، استخباراتي، امنیتي. اوس هم چین په څه شي لګیا؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخنیکي چې تخنیکي ځینو کاریو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه، نه خپله، د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا دسی هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي کوم هلته چې کومه کنه علی کې هغه ته پوزیږم همدغه سي د اوسپنې مثلا د استقرار کوم اجي د دې په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې څه دي تیلو زیرمې دي د ګازو زیرمې دي یا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انتباقي کړنې چین نه لري. بیا هم تکراروم هغه آن چې اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو تعداد الفی ګروپونه اشخاص یعنی په طالبانو کې کرپشن پاتریسی تطمیعی د بل خوا د همدغه حلقو چې یو تعداد با نفوذ همدي هغه کوم امنیتي ګواښونه چې دوی ځانته محسوس کړي محسوسا د هغه د ایغورانو د خوانا او د ځینو نورو کړیو لخوا خلقو سازمانونو لخوا هغه دفن کړي. دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اوسمه او د ترتیب هغه کوم خطر چې دوی په تهدید چې ګواښ چې دوی مخده هغه دغه دفن کړي. دا اساسي دی. نور چلندونه یا د راتلونکي لري راتلونکي ته پوره دي او دا هم سیاسي
ډیره مننه اتمر صاحب لتاسو نه کوم دا پوښتنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کومه د سلوی سوداګری زړه کړه ورکړه یا لوی پانګونه نه کوي چې پام دی ورزو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا لدغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کمبل تړونی د ستی کړي او عملاً چاري پیل شوي یعنی عملاً د سینخ کاری چې چین له افغانستان نه پاملی توګه د کوم اقتصادي ګټې په لټه کې په افغانستان کې د ایغورانو مسله خغلی جنباز یاد کړه. د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري؟ د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یو ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولای شي؟
مننه هم څه تاسو جناب جان باسب تا اوریدون کتا سلامونو نکیلی لکه چه ویل شو زبده باورم چه چین پا افغانستان که هم سیاسی اهداف لری هم اقتصادی اهداف لری هم امنیتی اهداف لری. اول خود چین کلچ امریکایان ده افغانستان زینه وطل افغانستان دغسی او حواد تلده چه ده چین ده پارا فرصت او زمینی د مداخله، البته مداخله په دې معنی نه ده چې دلته غوی نظامی حضور پیدا کې، مداخله دا معنا چې د امریکا ځایناستی دوی به توسی روسیا او چین او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی، دوی ته یې دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته او همدغه سي دوی زین قرار ده دوی نوم تر لاسه کړی دي مثلا د شمال د تیزو د تیلو غازو قرار ده د مثلا نه قرار ده همدغه سي د نورو قرار ده دونه پلاټ کې هم دوی دي ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډیر دي زیرمې طبیعي ډیر دي او چین هغه سي هواد ده چې خپل اقتصادي منافع په سي ډیر ګرځي. امنیتی اړیکه هم همدا دي چې لکه چې جان باسب ویل دلته د غورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي ارامه کي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملان دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدان هم یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې ترور شول، څو ځلې دوی باندې حملې وشوې. په هر صورت دغه اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبرم ده چې چین اوس خود یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصوص د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار وکړي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران ترمنځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
اتمر صاحب کوم دلته ځای پوښتنه وکم. عملا په تیرو لکه جمهوریت سره په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د مساینک خود دستی نور دی او خبريال په توګه مانم غلط دی چې څوک کړه امضا شو څه ډول امضا شو. له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پوری طالبانو سره، عملا د چین په تیرو څو کلونو کې کې د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونو مشمارو کما ملي پنګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا. نو فکر کوي چې ډیر وخت مهاله پلان لري او کنا هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړکو کې ساتي.
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نسره دا توقع کړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مساینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو او هغه یو محبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه محبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو. ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړه. چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شی نه دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانه په کار دی پروسس په کار دی ډیر قوی زیر ساختونه هغه ته په کار دی قوی ترانسپورت ترانزیت لارې هغه ته په کار دی چې اوس وخت کې د کوم لارې چې موږ لرو د هغه د ترانزیت دپاره د هغه د تصفیه دپاره آماده نه دی باید دغه زیر ساختارونه اول جوړ شي د بلې خوانه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی دا خلا هم یو مشکل لري ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی او داسې فکر کوي چې دوی
مننه کوم اتمر صاحب بیرته تاسو راستنیږو زه به ورشم جنباسب تاسو د اتمر صاحب خبرو هم کومه تبصره لري لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ وسپرې خود اوس د چین په واک دی که څه هم خی دغه خبره داسیم تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیا به د ډېرې زیاتې ولري تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده پوځي یا نظامي ګټې څومره دي که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغه کوم د مهاله اهداف تاسو د چین په وسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډیر مهم او ډیر حراسي سوال دی ښاغلی عام. اول خو زه د ښاغلي استاد فارس خبرو سره بالکل وخت نظر لرم او هیڅ څه افزود نه لرم د نیوز خبرې په ځان خبرې زما په نظر ښه باګرام زه د سره کوم ښاغلی عام چې څوم څوار په وار د باګرام څخه یادونه کوي زکه کوم څه ته ډیر دی دا غننه د کور مصرف یعنی هغه حالت چې رامن سره شروع شوی نه چې په ځای ترتیب امریکایان د افغانستان وو وته دا امریکا کې د ډیرو خلکو هغه متمرکزینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پک نشو او دا یو به حیثیتي ځانګړې وته ترتیب او بل دا چې هغه کوم شخصي خصوصیتونه چې دی او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته بیا راشي باګرام ته هلته دې خپله اګه رامستي اګه چې په سیاست کې خو ناممکنات نشته خو زه چې ګورم اوزار ته وضعیت ته د وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم دپاره دې چې اګه خو داسې یوازې نه راځي چې هغه راشي هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې هغه هم په داسې یو جیوسیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو سره دي لکه روسیه لکه چین خو یو څه امکان لري ښاغلی آنس فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر بینیدیکتوف دغه الکساندر بینیدیکتوف د روسیې د امنیت شورا معاون د امنیت شورا د منشي مال د سویبوي مال دی. یو جالب خبر وکړ چې پس دغه لکه لګه څلورو کلونو یو نوی ابتکار دی، هغه دا چې البته امریکایانو ځواب نه دی هغه دا چې دوی وویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیمې خبرې وکړو امریکایانو سره. دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی، لکه لګه د ابتکار کردی، یو نوښت سیاسي نوښت کردی چې د دې په منځ کې نورې څه قصې کېدی شي اوسېږي. دا جدا بحث دی، خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي، د اوکراین په مسله کې داسې ښکاري چې دغه موضوع هم د افغانستان او د منطقې د منځني اسیا مسایل هم لږ ډېر د عمومي اجنډا د یو جز په توګه مطرحي او دا تصادفي نه ده. ښه، بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتنه بریده مخ کولی شي چې لاشي چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د نوی کنټرول څخه د منطقې ونوزي او دوی وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او فرا منطقوي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي، نور دلته عادي جوړونه کړي او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې کم شي. دا چې دا رقابتونه به تر کومه بریده څه ترتیب مخته ځي دا هم جلا بحث. خو یعنی ته اوس چې هغه بطن د ستاسو د سوال ته راځي چې چین تر کومه بریده کولی شي مخته لاړ شي، کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کېږي، ښاغلی آن په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سرک خو به نه وایم سرک لیدل کېږي خو نشته نه نیکي ارتکار دی محتاط دی آهسته مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي ګټه بند شي هغه نظامي ښکېلتیا هم مستثنا به ونه ګڼي. یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د ایغوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور حتی دغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات کوي خو دا فعلا داسې احتمالات د لویو احتمالاتو یعنې موردونه دي.
جان باسب کلند لند یو جواب راکی په دسی حال کې چې ظاهرا دی امریکا دغه وسنۍ اداره دی ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا د سرکاري چې لنړی نه او دغه سلډیر لوري لوري اړیکو نه ځان راټولي تر ډیره پوری پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړې او ساخې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور وورو اوسي په دې ټوله دنیا کې. دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي؟ په ځانګړې توګه تاسو د روسي خبرو ته اشاره وکړه، دا په دې روسیو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې، د هغه خپل یو تعبیر و چې هر څه وو. خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د اداري روسي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت غنی او ورو ورو تنه پخې وباسي، دا د نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېر سیالي ته تشویق کوي.
زه یو باید دا وایم چې تحلیل دی په ځای او تنه اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي، مثلا که جی دی وینس راځي روس ته ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کړنلاره به تعقیبوي. بالکل، امریکا به تر هغه بریده مخته زی په ځینی منطقي مسایلو کې چې هغه مستقیما د غي منافع او ته یا خطر موجی کړي او یا هم هلته د غي مستقیم منافع کېږي. اوس خو دغه پاسی چې محصولکارانو دغه چمت ادارې رامنځته کړې ده دغسې حالات نه ویني. زه کله کله یعنی تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدارانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغې ادارې د کړنلارې په بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دې وشي لکه چې پخوا کې اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکنانو مهمه نه ده خو ختمه شه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب به داخلیږي کرا داخلیږي په ټول قوت کنټرول زور بله داخلیږي خو دې ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارو دي دننه په کور کې ډېر مسایلو سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړې دي په هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ټرامپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی دي مدیریت است. اما دا په دې معنی ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي. نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب د یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل دي. او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري پراګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوال ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي. نه دنیا ډېر تغیر کړی دی دینامیک د دغې توسې او د دې تغیر هغسې نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي.
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بېرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملاً دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیاو سره مخ دي. له چین سره د اړیکو نږدې کول، روسیې سره پاینې وخت کې د اړیکو پالل، پاینې حال کې له غرب او لویدیځ نم دا تمه لرل چې دوی د پرسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه و. متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پر لپسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نه شي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي؟
ترتیب اوسه خو دغه سکه شایع نه وینم. خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي. دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. ګرچې د بایډن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه و. امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده و چې دوی دې خبرې وکړي. امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل، دغه مقامات سره به دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمه سیاست بل شی دی. مخکې زمار زاو چې ګوري دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوه سیاست تعقیبوو چې هغه فارورډ پالیسي و، یعنی که تاسې دوی سره غرض هم نه نیوو دوی به تاسو سره غرض نیوو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورډ مخ په وړاندې په هر چا پسې د دوی کوره پسې کوره پورې د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسې ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، یعنی چا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورین معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی. ګرچې طالبان وایي چې موږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم موږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونه وځي، د طالب د بدنۍ نه دوی ونه وځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانه وري، خلکو سره د بحث دپاره کینني. زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې.
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنېږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړئ، راشم جانبا صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته راځم. جانبا صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق لچین رسمیت پنړیوال رسمیت کې مرسته تارتي لري ځکه چین دی امنیت شورا غړې دی مهم دی مالی مرسته دی چین باندې دوی حساب کولای شي مشروعیت او حکومت ولې کې ورسره همکاري کولای شي او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې خغلی اتمر نه مو پختل آیا طالبان دا هیله واقعي بنانه د کوي لري چې چین به دلویدیز هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکي او دلویدیز د ملاتړ ځای به ونیسي هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه دلویدیز ملاتړ شته د ډیرو هیوادونو نه آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې کلویدیز سره یا دلویدیز ملاتړ دوی سره نه مي دغه هیوادونو باندې حساب وکي
افغانستان حکومت سارا فزیکی مالی سیاسی امنیتی ملاتاری ہوتی دا زه شونه یو لکه لګه اوس نه غنم او نی وینم چین هیڅکله دا کار هیڅ اثر نه کړی او افغانستان سره خو د سین نه کړی چین لوب کوي اوس وګوري چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی د فرنسي جلسې ته طالبان راغلي یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته سیاسي ملاتړ یو کی تر هغه ځایه چې دوی د مناخي او سره سامنے کوي خو ډیر هم مختلفي هغه رسميات نوري بیا هم لکه مخکې چې مثال خدمت او ویلې هغه دا د چې تخنی چین اوس ګاز د کلی دی چې ځینې کړي ډېرې په زرنګي او په ډېر خو تخنیکو تخنیک دا نن سبا تاسو کې یو افتاد چې هغه له متقی ملاصق زام د ډیپلوماټو د دې طالبانو باندې شاو وزیر هم ټکم نو زه یو څه چې تاسو ته ده په بوخ د ځایرن سترګو ته دا وی کوي خو معلومه ده چې د ریالیټي د خبرې حق مني دي پاکستان او د چین او د طالبان دا هغه ځای چې ځینې شواهد او اخبار مستقیم او غیر مستقیم دا راسيږي هغه کوالټي دي چې یو د څه فرمول برامسته کیږي چې طالبان به د ګیر بریده د پاکستان د سوري لندزي هغه هم بیا هم د امزغه تخمي د تاکتیکو په پایلټ او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړي چې افغانستان به د سې ټیک پر پروژه کې را داخليږي او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبت الله وایي چې نور بنوب بل دنیا ته جهاد چې کیږي هغه زما فرمان اوسېږي او هیڅ حق نه لري او معلومه ده چې هدف پاکستان معلومه ده چې هدف چې کیږي او دا هغه حالت دی په لوم چې اوسنۍ حاکمیت وړي ډېر لوی تاکتیک ده ځکه چې طالبان ان دې د امکان نه لري چې کیږي د خپل بدنې نه لري چې په بیا کړل دي همدې هیبت الله دا هیبت الله کتن کې هغه مخزي دا هیبت الله به زمانځي یا په کومه قضيه کې دلنه د طالبانو د انشاب او د نورو فکټونو درامسته کې دوه سره سم نو په دې ترتیب چین خپل لوب کوي
وختل خغلی جان باز وبخی چې خبرم کته کوم ما وختل پام دی تړاو پښتنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري تاو کنه د یو غټي هڅه کوي یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړی کیدو ټینګیدو څرنګوالی کې پاکستان څه ځای لري څومره رول لري او څه یې په ګټه تاوان دا او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاری
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب کې دي په لومړیو کې که تاسو یاد اوسئ همزه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي چې تاسو پیږئ چې پاکستان چین سره ډیر تړلی، پاکستان ډیر لوی قرض لري او هلته ور سره ډیر نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو داسې هغه وایي که نه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډیر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راخي چې یو خپله یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مل کې په اصطلاح په دغه لویه لوبه کې، خو هغه لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه. د ټي ټي پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، که هغه سیاسي بحران دی، که هغه اتنیکي بحران دی، که هغه سیمه ایز دننه په کور کې بحران دی، اقتصادي دی، نور دی نور، دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو دی دغه د سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخوانی سیاست سره موږ خدای پاماني کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېر نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، که هغه د اوبو هغه مسله ده، که د تروریستانو د ګروپونو مسله دي، یعنې حاضر دي چې ډېر دوی خو نه وایي، اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري. زما خپل همکاران پخواني هغې وایي چې ویل داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه ونکړي، او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي. نو په دې ترتیب د پاکستان علاقمندي شته، تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي، تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي، پلانونه چې دي، هغه هم وشي، تر حده تطبیق شي، داسې ګډه وشي. او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي، لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیر زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره مو یې ښې اړیکې غواړو، چین سره یې هم غواړو، له پاکستان سره یې هم غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کېده ډېرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدي چې اوس سره تارونه غځولي دي. دی سی یو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي، افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کی، او په دې کې به د هند لورې څه یا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کل کې که داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلی افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومتي هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسي ګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوخته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولاتو سره دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمینا وتلی هند همداسې لاس تر زن نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوې دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر تستار کړو، د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله دی. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډېر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی، کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک، هغوی داسې ادا کوي. البته دا صحبت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. په هر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهربانی،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي، خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یوه مهمه مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي، دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې که یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالي، که هندی که بل هیوادی، دوی تا دغه مسئله څومره مهمه ده نسبت لویدیستا؟
دست ده فقالیان چه دست دو خبری بید، یو خو دیو طرف نخو هیوادونه مخصوصا ده منطقه هیواد، یو تعداده ده توصیه پا حالت بید، شدید توصیه پا حالت که مثلا ده منزنه آسیا هایی، نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دریو درید هند، دوی نور اهداف روی با افغانستان که پرسنگ دیدی چه اقتصادی اهداف کبن داری و امنیتی او نظامی وضعیت دوی دیر پام ساتی، او دوی آجنده اساسی انتباقی آجنده همداد یا په څنګه کې مثلا ایران هم اقتصادي چارو ته ځیر کوي خو سمه ګزاري مستقیمه نه کوي. عین ترتیب هندستان عین ترتیب چین چې مخې پر وصل ډول خبرې شوې دوی ته ټول دې د چون دوی خپل د توسعې په حالت کې دي او دوی هغه څه دي چې سیوات لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه یا اوس نه شو کولای چې څوک ملامت سلامت کړي ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یې هغه منافع دي د تامین منافع دي اوس څه هغه چې دوی مثلا د افغانستان د اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه ګوري دغه دي همدغه وینو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي نو چا سره خبرې وکړي داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو نه موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو زموږ په نظر موږ ته نه ګوري
مننه جناب صاحب د ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نو ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لاند کراته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمنو سره مطرح ده نړیم تاسو یاد کړه خغلی جناب اعظم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وې وبخې هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمن لپاره څه ډول یو پالیسی مهمه ده چې وې ساتي تر څو د افغانانو ګټه چې تاسو مخ کې یاد کړی هغه وساتي په یګم چې جواب وګدي خو کلن جواب راکې
ګورې ایدئولوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکي ایدئولوژیک حکومتونه په لاخره ناکامي نو دا ډیر ښه خبره ده چې اول طالبان ته په خپل دننه په خپل وطن کې مشروعیت خلک سره دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسيونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنې خبرې وکړي داسې یو تګلاره ځان ته غوره کړي چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحالی هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نی هم ستاسو اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدئولوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطع کې تاسې هم د دغه ارامۍ تر پښو لاندې کیږئ او دا ډیر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به کې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دغه خبرې تر غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړو پر مخلاړ
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منلاو په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوو دی او د دونکو ټلیفونونه موانه خستلای شو تر معذرت غواړو تر بیا اخی چاري الله مرسته
Mm-hmm.